آج ویو 360 میں کیا انتخابات کے بعد بننے والی نئی حکومت پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مناسب ماحول پیدا کر سکے گی؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اس سال کا آغاز بھی پاکستان میں مہنگائی کی اونچی سطح سے ہوا ہے. ملک کے ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق سال کے پہلے ہفتے میں مہنگائی کی شرح 43% رہی. دوسری طرف نومبر 2022 سے لے کر نومبر 2023 تک صرف ایک سال کے دوران ملک کے قرضوں میں تقریباً 12,500 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. لیکن ماہرین کے مطابق پاکستان کے بیرونی قرضے کا بوجھ اپنی جگہ حکومت کے ملک کے اندر بینکوں سے لیے گئے قرضے اسلام آباد کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. اگر سرمایہ کاری کی بات کریں تو کچھ برس پہلے پاکستانیوں کو امید تھی کہ چین کے سی پیک منصوبوں سے ملکی معیشت ترقی کرے گی، لیکن ابھی تک یہ خواب پورا نہیں ہوا. گزشتہ برس بننے والی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا رکن ہونے کے ناطے فوج کے سربراہ جنرل آصف منیر بیرونی سرمایہ کاری کے حصول کے لیے کئی ممالک کے دورے بھی کر چکے ہیں. ان دوروں کے کیا نتائج نکلیں گے شاید یہ کہنا قبل از وقت ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے امریکی دلچسپی کی صورتحال کیا ہے، اور کیا انتخابات کے بعد بننے والی نئی حکومت ایسے اقدامات کر پائے گی جن سے عوام کو فوری ریلیف ملنے کے ساتھ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار ہو. اقوام متحدہ کی عالمی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جاری کی گئی حالیہ رپورٹ میں پاکستان کے لیے اس سال معاشی ترقی کی شرح 2% رکھی گئی ہے. اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں پاکستان میں سال 2023 میں افرات زر کی شرح 39% تک پہنچنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ رپورٹ میں پاکستان پر بھاری بیرونی قرضوں کا بھی ذکر ہے جو کہ 2023 میں ملکی مجموعی پیداوار کا 36.5% بنتا ہے. حکومتی قرضوں کی شرح 89% تک پہنچ چکی ہے جس سے ملک کو شدید مالی دشواریوں کا سامنا ہے. 2024 کی عالمی اقتصادی رپورٹ میں پاکستان کے لیے مختلف معاشی چیلنجز کی پیشگوئی کی گئی ہے، جن میں سب سے نمایاں ملک میں افراط زر کی اور کرنسی کی قدر افراط زر میں اضافہ، کرنسی کی قدر میں کمی اور قرضوں کی بلند سطح ہے. پچھلے ماہ یعنی دسمبر میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 29% سے زیادہ رہی. ملک میں عام انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتیں مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے تو کر رہی ہیں، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کے لیے آئندہ آنے والی حکومت کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے. سترہ ڈار کی رپورٹ.
پاکستان میں دسمبر کے اختتام پر مہنگائی کی شرح 29% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی جو کہ نومبر کی شرح سے زیادہ ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ ملک میں بجلی، گیس، اشیاء خودنوش اور ہاؤسنگ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں فروری میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ نئی آنے والی حکومت مارچ تک اقتدار سنبھال لے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آنے والی حکومت مہنگائی کو کم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ ہم نے یہی سوال کچھ شہریوں سے پوچھا تو ان کا کچھ یوں کہنا تھا.
پوسیبل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اوور آل پورے دنیا میں ہی صورتحال ایسی جیسی ہے نا، تو اس میں لگتا نہیں. اور پھر جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں، جو حالات ہیں، خاص طور پر سیاسی معاملات ہیں، تو اس میں ہمیں تو نہیں لگتا کہ مہنگائی کوئی کم کر سکے گا.
مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کرائے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب وہ کم ہوتی ہیں تو کرائے کم نہیں کرتے. یہ بھی ہمارے لوگوں کی ایک مسئلہ ہے. دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ظاہر بچے گھر میں دودھ تو پیئیں گے نا، اور ہماری پیسے جو ہے اتنے ہی شوہر ہو یا خود کوئی جاب کر رہی ہو.
اس وقت سب سے مہنگا میری نظر میں ایک تو ہماری ایجوکیشن ہے، دوسرا ہمارا فیول. اگر ان دو چیزوں میں ہمیں تھوڑا سا بھی ریلیف مل جائے تو ہمارے یوتھ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا.
آٹا، چینی، دودھ، ہر چیز مہنگی ڈالے. اب کم تنخواہ میں لوگ کیسے گزارا کریں؟ جو شادی شدہ ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، جو کرائے پہ رہ رہا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. اب کس طرح کریں آپ بتائیں؟ مہنگائی کو کم ہونا چاہیے جو بھی آئے حکومت، لیکن یہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے.
اس کو یہ روڈ راستہ یا غربت یا آٹا، گھی، چینی وغیرہ، ان کا ریٹ کم کرنا چاہیے تاکہ مزدور طبقہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، خوشحالی کے ساتھ رہ سکے. یہی امید رکھتے ہیں بس. اللہ خیر کرے، کوئی ایسا اچھا لیڈر آئے، حکمران آئے، جو بھی آئے اپنے پیٹ کی نہ سوچے، غریبوں کی بھی سوچے.
ماہرین کا خیال ہے کہ نئی حکومت کو آنے والے وقت میں معاشی میدان میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا، جس کے لیے حکومت کو کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے.
کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اور آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ کریں، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لایا جائے. اس کے لیے ساری یہ फिस्कल साइड है, मॉनेटरी साइड है, एक्सचेंज रेट है, सबको प्रॉपरली मैनेज किया जाए. और उसके ऑब्वियसली जब आप ये चीजें मैनेज करते हैं, रिजल्टेंट के तौर पे आपकी महंगाई भी नीचे आना शुरू होती है. पेट्रोलियम सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने. उसके अलावा फूड प्राइसेस थे, अगर हम देखें फूड प्राइसेस में कहाँ टमाटर और ये जितनी बेसिक आइटम्स थे, गंदम हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल है. एक वक्त में कहाँ उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी. आपके जो बाकी अशियाँ, दूध की कीमतें, मतलब हर वो आइटम जो एक आम हाउस होल्ड में होता है, उन सब की कीमतें जिस लिहाज से पिछले साल बढ़ी हैं, हमने उसमें थोड़ी सी रफ्तार में एक ठहराव देखा है. जो चीज़ इस जितनी बड़ी है उतने से फिर कम भी हो, उस चीज़ को उस जगह पे या उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. मुल्क इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से. जो भी हुकूमत आए एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ है, और उसके साथ आते ही ऑब्वियसली कुछ टफ डिसीशंस लेने हैं. और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि IMF भी है, जितने टफ डिसीशंस पिछले कुछ अरसे में लिए स्पेशली इस केयर टेकर सेटअप में, वो ज़रूरी थे.
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अंदाजा है कि रवा माली साल में मुल्क में महंगाई की शरह में 20-22% रहने की तवक्का है, लेकिन इस वक्त महंगाई की शरह 30% के करीब है. आने वाले वक्त में महंगाई में कमी इसी सूरत में मुमकिन है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाके हो.
महंगाई के अलावा पाकिस्तान का एक और इंतहाई अहम मसला मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का है. बैरूनी कर्जों में चीन के कर्जों के हवाले से मुख्तलिफ हल्कों से तहफ़ुज़ात का इजहार किया जाता है. अमरीकी यूनिवर्सिटी विलियम एंड मैरी के रिसर्च इदारे एडेटा की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 21 सालों में 68 अरब डॉलर से ज्यादा के फंड्स दिए हैं, जिनमें 98% कर्ज है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है. इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद साकिब से.
कर्जों का कुल हुजूम 125 अरब डॉलर के लगभग है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने चीन का कितना कर्जा चुकाना है? 68 बिलियन डॉलर्स. जी हाँ, 68 अरब डॉलर से भी ज्यादा, जो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का 50% से भी ज्यादा है. इसमें से 67 बिलियन डॉलर्स की रकम वो है जिसकी वापसी की जिम्मेदारी खुद हुकूमत पाकिस्तान ने उठा रखी है. अमरीकी तहकीकाती इदारे एडेटा की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को सन 2000 से 2021 के दरमियान चीन से मजमूई तौर पर 70 अरब डॉलर की रकम मिली. इसमें सबसे ज्यादा रकम तवनाई के शोबे में 40%, बजट सपोर्ट के लिए 13% और 14% रकम ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए मिली. इस अरसे में पाकिस्तान तवनाई के शोबे में चीन से एशिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट और सी पैक के लिए हाईवेज, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के शोबे में पाकिस्तान चीन से कर्ज हासिल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहा है. पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चीन से सबसे ज्यादा 36 अरब डॉलर का कर्ज हासिल किया. इसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में 19 अरब डॉलर, जबकि नून लीग की हुकूमत से पहले पीपल्स पार्टी के दौर में 10 अरब डॉलर और परवेज मुशरफ के दौर में भी 4.1 अरब डॉलर का कर्जा चीन से हासिल किया गया. एक साल में सबसे ज्यादा कर्ज साल 2017 में लिया गया, जो तकरीबन 14 अरब डॉलर था, लेकिन 2018 में नई हुकूमत के वजूद में आने के बाद कर्ज लेने में बतदरीज कमी देखने में आई और फिर पाकिस्तान को ज्यादातर कर्ज बजट खसारों को पूरा करने के लिए दिया जाता रहा. इस डेटा से इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली रकम में 98% कर्ज है, जबकि सिर्फ 2% ग्रांट यानी इमदाद है. बहुत से लोग समझते हैं कि चीन की जानिब से दिया गया यह कर्जा एक जाल यानी डेट ट्रैप है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक को फंसा दिया गया है. लेकिन कई माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि यह हुकूमत की खुद की मिसमैनेजमेंट और बैड पॉलिसी डिसीजंस का नतीजा है.
फिर यह डेट ट्रैप नहीं होगा. डेट ट्रैप इस वजह से बना है क्योंकि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं. हमने CPEC को एज अ होल नहीं देखा. हमने उसका फेज टू जो है उस पर बिल्कुल काम नहीं किया. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज नहीं लगी, और इसी वजह से आज जो हमने इन्वेस्टमेंट आई थी डॉलर्स में, आज जब उसका प्रॉफिट वापस जाना है तो हमें दुश्वारियाँ हो रही.
क्या हमसे ज्यादा भी चीन ने किसी और मुल्क को कर्जा दे रखा है? तो इसका जवाब है हाँ, रूस और वेनेजुएला, जिन्होंने बिल तरतीब 169 अरब डॉलर और 112 अरब डॉलर के लगभग रकम चीन से ले रखी है. साल 2014 से 2021 यानी सिर्फ 7 साल का रिकॉर्ड बताता है कि चीन ने दुनिया के गरीब ममालिक को मजमूई तौर पर 680 अरब डॉलर और अमरीका ने 319 अरब डॉलर फराहम किए. आखिरी बात, रिपोर्ट यह भी बताती है कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान में अवामी राय, मीडिया में जज्बात और جغرافیہ میں چین کے لیے مثبت رائے میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان میں توقع سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ بطور قرض لی گئی یہ رقم چین کو واپس کب اور کیسے کی جائے گی, اور کیا اس رقم سے پاکستان کے شہریوں کو بھی مطلوبہ فوائد حاصل ہو پائیں گے؟
امریکہ پاکستان کی برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے. گزشتہ سال بھی تقریباً 8.5 ارب ڈالرز کی پاکستانی مصنوعات امریکہ بھجوائی گئیں. امریکہ کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بھی مختلف یاداشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں. واشنگٹن سے اکثر ہم سی پیک کے منصوبوں میں شفافیت کی کمی کی وجہ سے تنقید تو سنتے آئے ہیں, تو کیا امریکہ پاکستان میں سی پیک کے مد مقابل کوئی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے؟ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاکستان ڈیسک سے ولید ہاشمی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ولید, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو پاکستان میں کن شعبوں میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے امریکی سرمایہ کاروں کی طرف سے, اور کوئی اب تک ہمارے پاس بڑا نمبر آیا سامنے؟
بہت شکریہ آپ کا اسد. دیکھیں, 80 سے زیادہ امریکی کمپنیز پاکستان میں ابھی کام کر رہی ہیں, جو 120,000 سے زیادہ لاکھوں افراد کو امپلائے کرتی ہیں مختلف شعبوں میں, توانائی, زراعت, ٹیکنالوجی, ہاسپٹیلٹی, ٹیکسٹائلز, فائنینس, فوڈ اینڈ بیوریج, لوجسٹکس. اور اگر ہم سرمایہ کاری کے نمبرز دیکھیں تو 2022 میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ امریکہ کی $250 million تقریباً تھی, اور 2019 سے امریکہ کے سرمایہ کار انہوں نے $1.5 billion سے زیادہ انویسٹمنٹس کی اناؤنسمنٹس کی چکی ہیں, جن میں چند سال کافی ریکارڈ بریکنگ ایئرس تھے بنیادی طور پہ اسٹارٹ اپ اسپیس میں اور آنٹرپرینورشپ اسپیس میں.
لیکن امریکہ میں جب ایک تنقید ہوتی ہے, اور خاص طور پہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ کس طرح کے چین کے جو منصوبے ہیں ان کی شفافیت کے حوالے سے بات کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ چین کے پیرلل یا سی پیک کے پیرلل ایک انویسٹمنٹ پلیٹ فارم کھڑا کرنے کی یا انویسٹمنٹ لے کے جانے کی, آپ نے جو نمبر بتایا وہ 68 بلین ڈالر کے اگینسٹ, اگر ہم پاکستانی ماسز کو بتاتے ہیں کہ دس از دا نمبر فرام چائنیز انویسٹمنٹ اور یہ امریکی انویسٹمنٹ کا نمبر ہے, تو کیا کمپیریزن بنتا ہے اس کا؟
دیکھیں, پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ جن پہ میں نہیں کامنٹ کر سکتا, لیکن پاکستان اور امریکہ کے جو معاشی تعلقات ہیں ان میں سے جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا, بہت اچھا ایک ٹریک ریکرڈ ہے اور پیٹرن ہے انویسٹمنٹس کا جو لانگ ٹرم بینیفٹس جس کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی اکنامک کوآپریشن پاکستان کے ساتھ بہت پرائیورٹائز کر رہے ہیں. پانچواں بڑا ملک ہے دنیا میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان میں ترقی ہوتی ہے تو جنوبی ایشیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور امریکہ میں بھی ترقی ہوتی ہے. 20% پاکستانی ایکسپورٹ امریکہ جاتے ہیں, سب سے بڑا تجارت کا پارٹنر تقریباً امریکہ ہے پاکستان کا. تو ہم جانتے ہیں کہ, اور سرمایہ کار بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مارکیٹ اپرچونیٹی ہے, ایک اسکلڈ اور ینگ ورک فورس ہے, گروتھ پروفائل اور پرامیسنگ مارکیٹ لگ رہا ہے اگر جو اس پیٹرن پہ ہم چلتے رہیں اسٹیپس اور ریفارمس کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت آگے نکل سکتا ہے.
تو کون سے اسپیسیفک سیکٹرز ہیں جس میں امریکی سرمایہ کار انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں؟
سیکٹرز کا بہت براڈ اسکوپ ہے, اور امریکی سرمایہ کار بہت کوشش اور محنت کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز میں جانے کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور کمپنیز سرمایہ کاری کریں پاکستان میں, کاروبار کھولیں, لوگوں کو امپلائے کریں. لیکن چند مسئلے مسائل ہیں جو بہت لازمی ہے ان کو حل کرنا. اگر پاکستان اکنامک ریفارمز لیتا ہے, اگر سرمایہ کاروں کو اچھا ٹریٹ کرتا ہے, اگر بزنس کلائمیٹ کو زیادہ امپروو کرتا ہے, تو پاکستان آسمان تک پہنچ سکتا ہے, اور امید ہے کہ پہنچے گا. تو بنیادی طور پہ ہم بہت کوشش اور محنت کر رہے ہیں اور کوآپریشن کر رہے ہیں پاکستان کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں تجارت کے اوپر, جن سے ہماری گفتگو اور پالیسیز کی بات ہوتی ہیں کہ تجارت اور سرمایہ کاری اور بڑھے. پچھلے سال امریکہ اور پاکستان نے اپنی ہائی لیول ٹریڈ ٹاکس کی تھیں ادھر واشنگٹن میں. یہ پہلی دفعہ 7 سال میں اس لیول تک یہ ٹریڈ ٹاکس ہوئی تھی ایٹ دی منسٹر لیول, جس کو ہم ٹریڈ اور انویسٹمنٹ فریم ورک اگریمنٹ کہتے ہیں, ٹیفا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی, کیونکہ اس نے ہمیں الاؤ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو مارکیٹ ایکسیس کے مسئلے ہیں, ٹریڈ بیریئرز کے مسئلے ہیں, ویمنز اکنامک امپاورمنٹ جو بہت لازمی ہے, ان ساروں چیزوں کے اوپر ہم مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں, پالیسیز ایسی ڈیولپ کریں جو امریکی سرمایہ کاروں اور مختلف بزنس کو اور تجارت میں جس میں اور اضافہ آئے.
بلی, چیلنجز کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ چیلنجز امریکی سرمایہ کاروں کی طرف سے کہاں فیس کیے جاتے ہیں پاکستان میں؟
پاکستان کا جو مارکیٹ ہے وہ دوسرے ملکوں جیسا بھی ہے, جس حد تک مارکیٹ ایکسس اور ٹریڈ بیریئرس کے بہت بڑے مسئلے ہیں. اگر میں ایک سرمایہ کار ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں, ایک سٹیبل اور سیکیور مارکیٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں جس میں میری ریپیٹریشن ہو سکیں, جو جس میں ریڈ ٹیپ کم ہو. تو اس طرح کے مسئلے جن کے میں نے ذکر کیا اور جن کے ہم نے ٹیفا میں بہت ڈسکشن کیا اور آگے بھی کر رہے ہیں ہر سال, ان میں زیادہ توجہ ہے.
تو کیا یہ سب کچھ اس سے پہلے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات میں سیکیورٹی کا ایلیمنٹ کافی نمایاں رہا, اب آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ معیشت پہ سوئچ کر رہا ہے, یہ معیشت پہ سوئچ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, تو کیا یہ سی پیک کے پیرلل کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں, امریکی پاکستان کے باہمی تعلقات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے اور اس کا نام ہے یو ایس پاکستان گرین الائنس فریم ورک. 2022 کے فلڈس کے بعد جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں ڈونلڈ بلوم, انہوں نے گرین الائنس فریم ورک کو اناؤنس کیا تھا, جس کے بعد بھی امریکہ نے $200 million سے زیادہ کمٹ کیے تھے فلڈ ریکنسٹرکشن اور ریکوری میں, دوائی, کھانا, ریلیف آئٹمس. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ٹریک رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی گرین الائنس فریم ورک میں تین شعبے بہت لازمی ہیں جن کے اوپر ہم توجہ اور بہت محنت کر رہے ہیں, وہ ہیں زراعت, پانی اور توانائی. کیونکہ یہ جو شعبے ہیں کسی بھی معاشرے اور معیشت کو کامیاب ہونے کے لیے ان شعبوں کو سیکیور اور اسٹیبل ہونا چاہیے. میں بھی آپ کو پانی کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. چند ہفتے پہلے میں پاکستان گیا تھا ایک واٹر سیکیورٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ, جس کے دوران ہم نے ایک فلڈ فورکاسٹنگ سسٹم پاکستانی حکومت کو پیش کیا تھا, ڈیمو کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ایگزامپل ہے پوٹینشیل لانگ ٹرم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا. پانی کے اوپر ہم بہت دوسرے بھی بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں, مثلاً منگلہ ڈیم, تربلا ڈیم, کیٹو ویر ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس پہ ریفربشمنٹ اور ریکنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جو انشاءاللہ اسی سال ہی ختم ہوگا. تو جب یہ پروجیکٹ ختم ہوں گے ان ڈیمز کی لائف سپین بڑھے گی اور لوگوں کو بینیفٹس ملیں گے اس کی, ایکسیس ٹو کلین واٹر کے اور واٹر سیکیورٹی کے. اور اس سے کنیکٹڈ یہ ہے کہ 340 MW ہائیڈرو الیکٹرک جنریشن کیپیسٹی کا بھی اضافہ ہوگا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے شہروں میں بڑا مسئلہ دھند کا چلا, ایئر کوالٹی اور سموگ کا بہت مسئلہ ابھی چل رہا ہے. امریکی سائنسدان اور ماہرین پاکستانی سائنسدان اور ماہرین کے ساتھ اس پالیسی کے اوپر بہت نزدیک طور سے کام کر رہے ہیں. ایئر کوالٹی کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, الیکٹرک ویہیکلس کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا سپورٹ ہو رہا ہے. پاکستانی حکومت کا ارادہ ہے کہ 2030 تک 30% روڈس پہ الیکٹرک ویہیکلس ہوں. تو ہم اس پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں.
امریکہ اس پروجیکٹ میں سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کو,
بالکل, کیونکہ آگے والی نسلوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, سموگ اور ایئر کوالٹی میں بڑے سیریس ہیلتھ رسکس ہیں, انرجی سیکٹر میں بہت ہیں. تو معیشت کو سکسیڈ کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ,
اس کا رول رہے گا. بہت بہت شکریہ ولید ہاشمی, آج آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے تھے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے.
تھینک یو سو مچ.
پاکستانی معیشت اور بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق مزید بات کرتے ہیں. ہمارے معیشت ڈاکٹر ثاقب رضاوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر رضاوی, پاکستان میں چینی سرمایہ کاری, خاص طور پر سی پی ایک کے تحت منصوبے, امریکی سرمایہ کاری کی جو بات ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ ایک بڑا نمبر ہے دونوں ممالک کی جب ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, تو ان کے نظریات یا پالیسی میں بنیادی فرق ہے کیا؟
شکریہ اسد. دیکھیں, اس میں ایک چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک چائنیز گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, جس میں, اور یہ ان کا جو بی آر آئی انیشیٹو ہے اس کا یہ فلیگ شپ ہے. اس کا مقابلہ امریکن انویسٹمنٹ سے کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ امریکن گورنمنٹ انویسٹ نہیں کرتی, وہ تھوڑی سی سپورٹ دیتی ہے. جس طرح بھی آپ کے پہلے جو مہمان تھے انہوں نے بتایا ہے, امریکن انویسٹمنٹ یوزلی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, جو کہ اس وقت پاکستان میں بہت کم ہے. اور اس کی وجوہات کئی ہیں جو ان صاحب نے بھی بیان کی ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ٹیررزم ہے, الیکشن کھڑے ہیں, اس کی انسرٹینٹی ہے. تو یہ کوئی کمپیریزن جو ہے یہ میننگ فل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے وہ شروع ہوئی تھی کوئی $46 billion سے, اور اب لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ وہ آلموسٹ 67 سے 70 billion تک پہنچ چکی ہے. تو یہ ڈائریکٹ کمپیریزن جو ہے یہ میرے خیال میں زیادہ سود مند نہیں ہے, ये देखा जा सकता है कि सी पैक के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक अचीव हुए हैं और कैसे अचीव होंगे। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, हुकूमत से हुकूमत के जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत नुमाया है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट स्ट्रेटजिकली नहीं ले रहा।
तो दरअसल वो एक अलग से चैप्टर, उसको देखने की जरूरत है। सो अमेरिका ने आईएमएफ के कर्ज लेने के लिए, आईएमएफ से जब कर्ज, पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज था उस हवाले से काफ़ी हद तक पाकिस्तान की मदद की, बैकडोर डिप्लोमेसी भी उस हवाले से बात होती रही, जबकि चीन जो है वो भी बेल आउट पैकेजेस देता है पाकिस्तान को, लेकिन चीनी कर्ज को तो डेट ट्रैप कहा जाता है। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज को देखते हुए क्या ये राय बनती नजर आती है आपको, दुरुस्त लगती है ये?
देखिए इसमें कुछ हकीकत है, क्योंकि ओवर टाइम ये हुआ है, क्योंकि दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम शुरू कर दी तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा अल्टरनेटिव्स नहीं थे, तो उन्होंने जो चाइना ने उनको इन्वेस्टमेंट्स ऑफर की वो लेनी शुरू कर दी। वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं कर्जों से। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के फॉरेन डेट में इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पाकिस्तान डेट ट्रैप में जा रहा है या नहीं जा रहा है, देखिए वो एक अपनी इन इट्स ओन राइट एक यूजफुल डिस्कशन है। लेकिन अमेरिका इस वक्त बेसिकली ये चाह रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस थ्रू दीज बीआरआई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम हो। जहाँ तक आईएमएफ का ताल्लुक है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो आईएमएफ से फंडिंग मिलेगी उससे चाइनीज लोन्स बेल आउट नहीं होंगे, तो वहाँ तक अमेरिका ने अपनी बात जो है वो मनवाई है। और ये होना भी चाहिए कि ये नहीं हो कि आईएमएफ से आप ऐसे
आईएमएफ से आप कर्ज लेके चीन को वापस करें। तो इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत आएगी आपको उससे क्या तवक्कुआत होंगी, क्या आने वाली हुकूमत मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ला पाएगी?
देखें ख्वाहिश और हकीकत में जरा फर्क होता है। ख्वाहिश तो यही है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए विद क्लियर कट मैनिफेस्टो और जो फोकस करे कम्प्लीटली ऑन पाकिस्तान इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन। इस वक्त पाकिस्तान जो है, ये जो आईएमएफ का कर्जा मिला हुआ है स्टैंड बाय अरेंजमेंट में, असल ये बेसिकली एक डिफॉल्ट को रोकने के लिए दिया गया है। इससे ये उम्मीद करना कि ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर देगा, ये उस कर्जे का हिस्सा नहीं है, उस प्रोग्राम का ये हिस्सा नहीं होता। उस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की जो एक सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए। तो ये नई गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो अच्छी क्वालिटी के लोग लाएं जो इन मसाइल को समझें। और ये पहले भी आपके एक मेहमान ने जिक्र किया, खातून ने, और बिल्कुल सही किया कि बहुत से पाकिस्तान डिफिकल्ट डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस को अवॉइड करता रहा है।
शायद वो अब जो है वो हर एक मानना है कि वो लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट में मेरे पास कोई एक मिनट है, क्विकली चाहूंगा कि हमसाया ममालिक की नस्बत अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत कम होती है, तो क्या पाकिस्तान की अपनी मौशी पॉलिसियां जिम्मेदार हैं इसमें, और SIFC जो बनाया गया इसी मकसद के लिए बनाया गया वो कोई कामयाब होता नजर आता है?
देखें वो एक यानी इट इज बेटर देन नॉट हैविंग एनीथिंग। आपने ये बहुत अच्छी मिसाल दी, दो मुल्क ले लें फॉर एग्जांपल इंडिया और बांग्लादेश, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ टू सम डिग्री पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उनको प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें लैक कर रही हैं, इसलिए इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान नहीं जा रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे, और जिस तरह से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से आज हमने फोकस रखा उस पर आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया,
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूम के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
Thank you. پدې خبري ټولګه کې د افغانانو سره مرستې او همکارۍ ملګری ملتونه وایي چې په روان کال کې څه باندې 100 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې برابروي. منځنی ختیځ د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر انټونی بلینکن سیمته د خپل سفر په ترڅ کې د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره کتلی. پر غزه د اسرایلی ځواکونو بمباری روان دي. او په افغانستان کې د لوړو زده کړو وضعیت یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره خصوصي پانتونونو ته د محصلینو ورتګ کم شوی دی. السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په سټلایت او د امریکا غاټ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چاوای په ټول افغانستان کې درويشت اشاریه و میلیون کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. او چاوای چې د روان 2023 کال په اوږدو کې به په افغانستان کې بشری مرستو د ټولو اړمنو افغانانو لړل شاوخوا 3% ته د خپل پروګرامونو لارې مرستې برابرې کړي. بلخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلاتون کې ادارې سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال 3.1 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې په 2023 کال کې به نږدې 10.3 میلیونه کسان ته بشری مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې د افغانستان د وګړو نږدې نیمایي په لوږه کې ژوند کوي چې د سړو په پرتله د لوږې سره د مخ خزو شمیر زیات دی.
مونږ د اندازې یو لغمنان هستیم. همینان نون پیدا شویم. کاروبار نیست. دمنډې ښه کار نیست. که میرن ده همه مشکلات زیات است. ده نفر فامیل هستیم. دیگه ایران مونده ایم چی شد.
ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې اړو افغانان ته د مرستو د برابرولو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. یو شمېر افغانان وایي چې د توکو لوړې بیې او سور ژمي ژوند ډیر سخت کړی دی.
دلته چې راځم تم کار بار نشته، بس خالی زراځو تر مازیګر پورې ګرځم. نیچ شم نه قیمتي دار څه قیمته دی چې هیڅ څه هم نه واغشتلای. ګرانی دا وس یو کیلو بوره مثال 10 روپے دلته 10 روپے 100 روپے کار کومغه یا بوره واخلم یا چای واخلم او یی کور ته وسم کور کې یو ولور می دا غم مریضه ده.
بلخوا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا پلټونګي اداره یا سیګار وای اوسمهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان امانت صندوق څخه د طالبانو تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 1 میلیارد پانګې څخه د افغانستان د اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خو سیګار په خپل نوی راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتو د اساسي جرګې د بهرنیو کمیټو ته لیږلې اندېښنه ښودلې چې لدې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. پراپور کې وړاندې راغلی چې په سویس کې دغه صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم د پښتنې بې ځواب دي چې د ګټې څنګه کله او څه ډول خوندې کېدای شي.
د افغانستان د ارزي ذخایر انتقال فعلي شرایطو کې دا مسله منتفي ده، ځکه چې یو دوی چې د پیسو انتقال ضرورت نه دی، او دویم دا چې د افغانستان فعلي حکومت تر اوسه د نړیوالو په رسمیت پیژندل شوی نه دی، او دویم مسله دا ده چې د افغانستان بانک فعلي چارواکي تر اوسه هم د متحده ایالاتو په تور لیست کې موجود دي.
د سیګار پر راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې دي، او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د پیسو د لیک ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوي عملي کړي، او ترڅنګ یې په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخه نوي نیولې. وحید فیضی د امریکا غاګ.
د افغانستان نوړ اقتصادي وضعیت او د نجونو پر لور زده کړو بندیزونو په دغه واد کې د خصوصي پونتونو د محصولینو په شمیر کې شپته سلنه کمواله راوستله ده. د محصولینو په وینا ستونزې تر دې هم زیات دي. نور تفصيل په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر زده کړیالان وایي د جمهوریت لړنګېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو ورتګ له دې امله کم شوی دی چې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره د تیر کال پر مهال د خلکو اقتصاد هم ښه و او زده کړو ته لیوالتیا هم زیاته وه، خو وایي اوس نه یوازې اقتصادي ستونزې بلکې د تدریسي بهیر کمزوري هم لویه ستونزه ده چې محصلین ورسره مخ دي.
تدریسي بهیر چې کوم دی لږ څه ټکانه شوی دی د نوي حکومت پر راتګ سره، چون د حکومت اولنی کلونه دی او دغه تدریسي بهیر لږ څه ټکانه شوی دی، نو د خلکو اقتصاد هم په د سره لږ څه خراب شو. لکه څنګه چې په جمهوریت کې په کومه کچا خلک درس ته راتلل پونتونونو ته اول ته وس رسیدو، نو په هغه کچا وس خلک ناراضي.
یو شمیر محصلین وایي حکومت په کار د چیز وانانو ته مثبت روحیه ورکړي او په یو ښه فکر یې زده کړو ته وهڅوي. دوی زیاتوي که څه هم خلک اقتصادي ستونزې لري، خو ځوانان باید خپل همت ونه بایلي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
دوی لپاره یو لومړی دار چې په کار دار چې دوی ته خپل د کورنۍ یاد او استادانو دې تر څنګ د حکومتي چارواکو لخوا مثبت فکر ورکول دي، مثبت فکرونه ورکول دي په مختلفو طریقو سره په دې معنی دا اطمینان یاد وعده ورکړل شي چې که تاسو چیرته پاره کې موږ به کوشش وکړو چې تاسو په خو دولتي ادارو کې مقرر کړو.
په کابل کې د خصوصي پوهنتون رئیس علي احمد یوسفي وایي له سیاسي بدلون را په دې خوا دوی شپېته سلنه محصلین له لاس ورکړي دي چې زیاته برخه یې نجونې دي. یوسفي زیاتوي د پخوا په پرتله ډېر کم محصلین اوس مهال دوی ته مراجعه کوي.
در سال 1400 قبل از تحولات ما تقریبا 4300 محصل در دو مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون کاتب مشغول تحصیل بودند و تقریبا براتون گفته میتونم که نزدیک به 30% از اینها خانم ها بودند که در حال تحصیل در هر مقطع پوهنتون بودند. بعد از تحولات تعداد تقریبی میتونم بگویم 60% محصل خود ما از دست دادیم و این تعداد به اولوش بین 1700 تا 1800 محصل رسید.
پننگرهار کریوبل خصوصی پوهنتون د امریکو مسئول فردوس بشرملوایی د خلکو اقتصادی ستونزو ته پکتو یو شمیر پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې خورا کمواله راوستي دی. د نوموړي په وینا که څه هم دغه کمښت د پوهنتونونو په زیان تمامیږي، خو په اوس وخت کې اړتیا ده چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته پکتو مخته ولاړ شي.
مدا چې فیسونه یو څه لوړ وي او د خلکو اقتصادي وضعیت هغه مره نه ده لکه پخوا چې ډیر خلک داسې وسایل لرله، اوس هغه مره په هغه حالت کې نه دي. موږ چون فیسونه ډیر کم ټاکلی وو، یوازې تقریبا د 950 په شاوخوا کې محصلین موږ په تیر سمستر کې جذب کړی شول، او دلیل به دا و چې موږ د خلکو اقتصادي وضعیت ته وکړه هغه سی فیسونه موږ وټاکل.
دا په داس حال کې چې واقعتا د طالبانو لر رسیدو سره یو شمیر علمي کادرونه له هیواد څخه ووتل چې د چارې نه یوازې تدریسي بهیر ټکنای کړ بلکې له عمل زده کړو ته لیوالتیا هم کم شو، او تر څنګ یې ډیری محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپل لوړ زده کړې په نیمایي کې پریښودې. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په ایران کې د داعش خراسان ډلې د بریدونو ناوروسته اوس په افغانستان کې د دې ډلې فعالیتونو ته پام زیات شوی دی. د ترګری سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړپوړي صلاحکار ایدمون فیتن براون امریکا غاک ته په ځانګړي مرکې کې وویل چې د هغه ناوروسته چې طالبانو د افغانستان وخت تر لاسه کړ په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. هغه زیاتوي چې طالبان دغه ډلې ځپل غواړي خو وړتیا یې نه لري.
Iran's attack has been termed as deadliest.
د ایران برید د 1999 کال راهیسې تر ټولو خونړی برید بلل شوی. آیا دا تمه کېده چې داعش خراسان ډله د دومره لوی برید د ترسره کولو وړتیا لري؟
Yes, I think it was. Of course.
هو زه فکر کوم چې دا تمه کېده. البته دا یو غیر معمولي لوی برید و، مګر داعش په تیرو وختونو کې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي دي او په هم په ایران کې د داعش بریدونه شوي دي. نو ایران د داعش خراسان د له هدف وو، او کله چې تاسو فکر کوئ چې ایران او افغانستان یو بل ته نږدې دي، زما په اند دا د حیرانتیا خبره نه ده چې داعش دا وړتیا ولري.
How do you see the threat of ISIS?
سمي او نوري نريتا د داعش غوخ سنگارزوي.
So it's a complicated
organization. دوی په چری سازمان دی لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری دا په بنسټیز ډول په سوریه او عراق کې میشته. او په منځني ختیځ کې او په ځانګړي توګه په عراق او سوریه کې د تراګری زیات عملیاتو لامل د پامول تخریب شوې. دوی جواړي په ټول نړۍ کې خپل څنګه ځواکمن کړي چې لا خپلواک شي او مبارزه ته دوام ورکړي شي. دا غړل په دې پوهیده چې خای په عراق او سوریه کې لمات سره مخ شي او حتی لمنځ ولاړ شي. نو په افغانستان کې اصلي فرصتونه ولیدل. دلته دایش خراسان ډله یو څل مخ کې څخه پیاوړې و او بیا چې طالبان په 2020 کال کې افغانستان یې ونیو نو هلته د دایش فعالیتونو ډیره وده وکړه.
ستاسو په نظر طالبان د دایش د ځپلو توان لري؟
طالبان هڅه کوي چې مخه ونیسي. دوی د داعش د مخنیوي لپاره خپل دلایل لري او داعش وایي چې طالبانو د جهاد سره خیانت کړی دی. له همدې امله طالبان هڅه کوي چې د دې مخه ونیسي، خو د طالبانو په ځواب کې ځینې کمزورتیاوې شته. تر ټولو لومړی طالبان د یاغیانو پر وړاندې د هوایي عملیاتو وړتیا نه لري چې پخواني افغان حکومت له خپلو ناټو متحدینو سره لرله. دوهم طالبان ګډې انګیزې لري. طالبانو په خپله له افغانو لګکیو سره ښه چلند نه دی کړی او پر دوی د بریدونو پاره اندېښمن نه دي. خو د نړیوالو داتمه چې پر طالبانو د داعش په وړاندې د ملګري په توګه تکیه کولای شي یو پیچلې پوښتنه ده.
د طالبانو او داعش ترمنځ ایدیالوژیکي توپیرونه څه دي؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به د ایران سره چې یو شیعه حکومت دی د داعش په ضد اتحاد جوړ کړي؟
Yes and you can
هو دایشه خراسان د طالبان تورنوي چې دوی د لویدیز ګډاګي دي. البته دا د خنداور خبره ده. دوی دا اصطلاح د طالبانو د بدنامولو لپاره کاروي او وايي طالبان نور جهاد نه کوي. طالبان دا وخت هڅه کوي چې په هواد کې د حکومت پیچلې چارې پر مخ بوزي. دایشه پر طالبانو د ایران په څیر لستر ځواک سره د نامناسب اړیکو تورونه ولګوي، ځکه دایشه غواړي ځنې افراطي ډلې د طالبانو نه بیل شي او له دایشه سره یو ځای شي.
How does ISIS keep
Daesh Singh le mali palawzan sati dui le kum zaina mali natar tala sakwi
so that has
da waqt pa tere dusra badal shwi di yo waqt wo che dui da afghanistan pa satis ke khawra control wala aw kala che wasima pa control kiwi no da asan wi che de sarchinos khe gata purta shi us dui nor malim latar na lari magar dui bas pa na lari jane pa afghanistan ke la dakhili palawiano che khaw jane pa bahar ke la khwafu go che khatar lasa kiwi khoy utar tolo jale par maktab che mongoli da ha che kala taliban pa 2020 kal ke da afghanistan wa kar lasa kar iraq aw suria ke da daish mujal تابه په دې پوهه دل چې د دایش خراسان لپاره یو فرصت دی چې وده وکړي او ډیر غزناک شي. نو دوی اضافي پیسې دایش خراسان ته واړولې. نو دایش خراسان د اصلي سازمان یعنی دایش څخه منظم مالی ملاتړ ترلاسه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسیدل او په بغلان کې د ګوزرن زد واکسین د تطبیق لپاره هغه ماشومان تر زیات پاملرین لاندې نیول شوی چې خای ډیر ژر په دې وایروس اخته شي. دا او ځینې نورې کیسې له یوې لنډې دمه نه وروسته.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې په یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 499 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهر وي.
رازو نړیوالو مسایلو ته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې نن سه شنبه په تل ابیب کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره وکتل. دغه لیدنه په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلي ځواکونو پر غزه خپل سخت بمباریو ته دوام ورکړی دی. د خبر نور تفصيل له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې د امداوس د کانګرس مړی له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب له اسرائیلي چارواکو سره د بلنکن د لیدنو کتنو جزئیات څه دي او په غزه کې تازه حالات څه دي؟
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن نن سه شنبه د اسرائیلو له جمهور رئیس د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دې هیواد د دفاع او د بهرنی چارو وزیرانو سره په جلا جلا ملاقاتونه کې وکتل. د اسرائیل ولسمشر سره بلنکن په ملاقات کې له اسرائیل څخه د امریکا په ملاتړ د اسرائیل په امنیت د ملکی تلفاتو په کموالی او همدارنګ د خپلواک فلسطینی دولت په جوړیدو بحث کړی دی. د نتانیاهو سره په ملاقات کې بلنکن د نور موضوعاتو ترڅنګ له جګړې وروسته د فلسطینی دولت او همدارنګ د غزې په د بیا رغونې په اړه بعد په یو پلان بحث کړی دی. بلنکن وویل چې دای اسرائیل ته د غزې د جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې په اړه د څلور عربو هیوادونو او د ترکیې د ملاتړ په ملاتړ په یو پلان باندې په بحث راغلی دی. ظاهراً بلنکن د نورو اسرائیلي چارواکو سره هم په څو عمده مواردو چې یوې د ملکي تلفاتو او د جګړې د پراخېدو مسله ده بحث او خبرې اترې کړې دي. خو بلنکن وویل چې دای د دغو څلورو عربو هیوادونو او د ترکیې لخوا په دې پیغام سره هم راغلی چې دغه هیوادونه د جګړې د پای ته رسیدو او د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنه کوي. ښه، متحده ایالات او اسرائیل ظاهراً په یو ټکي باندې اختلاف لري او هغه دا چې د حماس له ماتې وروسته به څوک د غزې مشري کوي. د دې ترڅنګ په غزا کې نن هم د اسرائیلي ځواکونو لخوا هوایي بمبار شوی، ملکي تلفاتو ته ملکي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. همدارنګ د حزب الله او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ هم د نښتو راپورونه ورکړل شوي. خو په دې ترڅ کې لبناني اوسیدونکي د جګړې له پراخېدو څخه اندېښنه لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ نښتې وروسته لږ زیاتې شوې چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وویل د اسرائیل لخوا د حماس د مرستیال صالح العروري وجل کېدل به بې مجازاته پاتې نه شي. د نصر الله څرګندونو په خاص ډول د لبناني عیسویانو ترمنځ د یوې نوې جګړې د رامنځته کېدو ویره زیاته کړې ده. الیس چې د بیروت ښار په ختیځ کې له خپل خاوند بشیر او شپږو ماشومانو سره په یوې تحکوي کې ژوند کوي، خپل اووم ماشوم ته سترګې په لار ده. هغه په داسې حال کې چې له وړاندې له ستونزو او بدبختیو سره مخ ده وایي جګړه به ژوند خراب کړي.
هلا من ضل خايفين بس اذا بيصير حرب مش
بيرجم چې جګړه به بیروت ته ورسیږي. نه پوهېږم چې له ماشومانو سره څه وکړم، چیرې پټې دی سو اوس که څه هم بیوتلې خو یو څه خواړه ورکولای سم، بیا څه خدای موږ وساته.
خو خلک وایي په داسې یو نامعلوم وخت کې د خپل باور او ایمان له لارې قوت او ملاتړ ترلاسه کوي.
الناس اكثر عم توقع انه
اوس خلق په دې فکر کوي چې لبناني سیاستوال او د نړۍ مشران کړکېش ته د حل لارې د منډلو ورته نه لري او خدای ته مخه کوي. یوازې خدای مونږ ته هوساینه او قوت راکوي چې پر مخ ولاړ شو.
د مریم پخلنځي په نامه د سویانو خیریه بنسټ درې کال وړاندې د کارنتین په نامه سیمه کې چې د 2000 کال په اگست کې د بیروت ساحل ته نږدې د وی پراخي چاودین لامل زیانمن شو پرانستل شوې ده. رضاکاران دلته هر ورځ د بیوزلو لپاره 1500 بسته خواړه جوړوي.
خلک مشترزي او په هیجه چې دلته د یو سنټر ورکورو پراته د ځان د مړولو لپاره خواړه ترلاسه کولای شي. خدای مهربانه دی، هله منه یم چې د هغوی سره مرسته ته دوام ورکولای شو.
لبنان چې اتیا سلنه نفوس یې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، په معاصر تاریخ کې تر ټولو ناوړه اقتصادي او مالي کړکیچ تجربه کوي.
د پیسو ارزښت د 2009 کال څخه مخکې مودې په پرتله چې $1 په 1500 لیرې بدلېده او اوس 9000 لیرې بدلېږي په ناوړه شکل راکښته شوی دی. اوس مهال د لبنان لیره بې ارزښته شوې ده. که جګړه زیاته شي اقتصاد به نور هم خراب شي او ناوړه بشري واقع به ولري.
د ایران لملاتړ څخه د برخمن حزب الله ځواکونو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې نښتې چې د اکتوبر له 8 راهیسې پیل شوي اوس زیاتې شوې دي. د لبناني ځواک ګوند او د عیسویانو خیارخې مخالف ګوند له حزب الله غواړي چې د یوې نوې جګړې د پیل مخه ونیسي.
Well, the presence of Hezbollah is by itself.
Hezbollah shtun khpala de hewa de sabat la para yow gwa khde da yawazi de libnaniyano mushkil na de da yawasi meiza wa nariwala masala de che bayad pawmurta wishi.
Matter that needs to be looked into.
Us mahal aksariyat libnaniyan hilamandi che hewa de da Hamas aw Israel pa jagra ki kil nashib. Samiullah Jalalzai, da America. بل خو د هغه هوټل مخې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیلو له ولسمشر سره ملاقات کوه، نن سه شنبه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د غزې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند او همدارنګه د برمته شویو کسانو د ازادي دو غوښتنه کوله. شکیب،
ډیره زیاته مننه کوم، خیر اوسئ. په نورو لاندو خبرونو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو وینا د دوشنبه په ورځ د فلسطین د خواخوږو د اعتراض لوجه د لاندې مودې لپاره مختل شو. معترضینو پر ولسمشر غږ وکړ چې غزه کې د اوربند ته زمينه برابر کړي. ولسمشر بایدن په چارلستون ښار کې په یو کلیسا کې وینا کوله چې د شمیر خلکو له اعتراض سره مخامخ شو. په دې کلیسا باندې په 2015 کال کې یو وسلوال کس برید کړو او نه هتنې وژلی وو. یو موترس پر ولسمشر بایدن غږ وکړ چې که د کلیسا د قربانیانو درناوی کوي نو د فلسطینی وګړو د قربانیو لپاره هم درناوی ولري او زر تر زره دی د اوربند لپاره زمينه مساعده کړي. ولسمشر بایدن د اعتراض نه وروسته وویل چې د اسرائیلو سره د روانو عملیاتو د درېدو په موخه کار کوي. د پاکستان حکومت د امریکا هغه اقدام غندلی چې لمخې د پاکستان نوم د اندېښنې وړ هیوادونو په نوم لړ کې لیکل شوی ده. د پاکستان حکومت د یو بیان په خپرولو سره دا یو تبعیضي ارزونه بللې ده چې د پاکستاني چارواکو په باور دایني واقعیتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې دینی ازادۍ د قانون لمخې په خپل تازه ارزونه کې د پاکستان په شمول ایران، چین، شمالي کوریا، روسیه، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان، برما، کیوبا او اریتریا خاصی اندېښنې وړ هیوادونه ګڼلې دي. او د سویلي کوریا پارلمان په یو تاریخي اقدام کې په دې هیواد کې د سپی د غوښې پر خرڅلاو بندیز لګولې ده. په دې وروستیو کې په سویلي کوریا کې د ژویو د حقونو په اړه عامو خلکو سخته اندېښنه ښودلې وه. د تازه طرحې له مخې د 2020 کال نه وروسته د سپی د غوښې خرڅول جرم ګڼل کیږي او سرغړونکو ته دوه یا درې کاله د قید سزا ورکول کیږي. مصوبه اوس کابینې ته استول شوې چې تر ارزونې وروسته د ولسمشر یون سوکیول لخوا توشیح شي. د کوریا په ټاپو وزما کې د پیړیو راپدې خوا خلک د سپیو د غوښې نه استفاده کوي. یوه نوې ارزونه ښیي چې نیمایي کوریایان د دې غوښې د خرڅلاو سره مخالفت لري. بیرته ګرځو منځنی ختیځ ته. په غزه کې دوه نور خبریالان هم وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د رسنیو نږدې اتیا کارکوونکي په غزه کې وژل شوي چې دا په تاریخي کچه د خبریالانو د تلفاتو لوړه شمېره ښیي. پام وکړئ په دې اړه، په دې حقله د جسیکا د رپورټ پښتو ژباړه ده.
یوه بل د غم ډک ورځ د الجزیرې ټلویزیون د غزې څنګه مشر وایل ال دهدو لخپل زوی حمزه سره وروسته خدای پاماني کوي. حمزه دهدو هم د الجزیرې ټلویزیون سره دند لرله. نوموړی یو له هغو دوه خبر اعلان څخه دی چې په دې وروسته کې په غزه کې ووژل شول. دا د وایل لپاره د کورنۍ دی یو بل غړي لاسه ورکول دی. دا الجزیره ټلویزیون د غزي څنګ دغه مشر په اکتوبر میاشت کې د ژوندې خبرونې په جریان کې خبر شو چې په یو بریټ کې میرمن 15 کلن زوی او 5 کلن لور او یو لمسی وژل شوی او یو زوی یحیی سخت ټپی دی. د په خپل هم په دسمبر کې د دند په محل ټپی شوی.
څنګه یو څوک د خپل مشر زوی مینا زغملای شي او هغه چې ما په خپل ژوند کې لاس ورکړل د کورنۍ غړي مې زما میرمن زما زوی محمود شام او ادم زدات څنګه وزغمم.
د الدهدو زوی حمزه او د فرانسې خبری آژانس آزاد خبریال مصطفی سوریا لیوی دندې بیرته راستنه شوی وو چې د اسرائیل هوایی ځواک پر موټر برید وکړ. د اسرائیل پاوز رويټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی یو ترهګر پیژندلای او په نخښه کړی او دوی د راپورونو څخه خبر دي او په موټر کې دوه نور شکمن کسان هم په نخښه شوي. د خبريانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې تر اوسه لک تر لګه نه هوی خبر اعلان وژل شوي چې نږدې ټولي فلسطینیان دي. په دومره لنډه موده کې د دومره ډیرو خبر اعلانو وژنې ملګری ملتونه اندېښمن کړي.
خبریالان خپل ژوند په خطر کې اچوي ترڅو حقیقت په ټوله نړۍ کې ټولو ته ورسوي او دا په داسې حالاتو کې چې دوی ورسره مخ دي ډیره سخت ده.
په واشنگتن کې د اسرائیل سفارت په دې اړه امریکا غږ ته لڅ ویلو ډډه وکړه خو ویان د مخ کې ویلي وو چې ځواکونه هیڅکله په قصدي توګه خبریالان نه پنهخه کوي. خو د رویټرز خبری اژانس په ګډون چیرونکې دا نمنی تیر میاش موندنه و خودله چې د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او ټانګ په دزو کې د یو خبری اژانس خبريال عاصم عبد الله په قصدي بریټ کې ووژل شوې ده. موندنې ښایي چې اسرائیل د خبرګانو له ځایه خبر وو.
دا یو ویجاړونکی حالت دی. موږ ګورو چې خبریالانه شي کولی خپلې دندې ترسره کړي. دا ډول بې باکه بمباریو د خبریالانو د کار مخه ډپ کړي ده.
په داسې حال کې چې الده دوه د خپلې کورنۍ یو بل مړی ښخ کړ، د جرمونو نړیوالې محکمې بې سرحده خبریالانو ته منلي چې د خبریالانو په وړاندې جرمونه د جګړې په اړه په تحقیقاتو کې شامل دي. احسان لاریوزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
او د پروګرام په پای کې مو بغلان ته بیا یو چې د ماشومان حال واخلو. په بغلان کې د ګوزنځد واکسین د تطبیق لپاره هغه ماشومان تر زیاتې پاملرنې لاندې دي چې خای ډیر ژر په دې وایروس اخته شي. زموږ همکار عاشق الله جلالزوی لرزاکارانو سره ګرځیدلای دی او د دوی سره د خلکو د چلن او کار پر جریان ریپورت برابر کړی.
دا وار کمپاین د ژمی په سړه موسم کې وو. کبیر او خانولی دوه تنه هغه رضاکاران دي چې په بغلان ولایت کې د ګوزنځد واکسین ماشومانو ته تطبیق کوي. دوی پر دې باور د خلکو دروازې ټکوي چې ګوزن له افغانستان ورکړي او هر ماشوم ته واکسین ورسوي. رضاکاران اړتیا بولي چې مسولین لري پروتو سیمو ته خزینه او نارینه مبلغین ولېږي او د خلکو ذهنیت د ګوزن واکسین په اړه برابر کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي او له دایمي معلولیت خوندي شي.
یو څه نیمه کورنۍ ستاده چې په دغه هغه کې مامنیت کوي او موږ له مسولینو نه دغه غوښتنه ده چې په دغه عامه پوهاوي کې لمونږ سره مرسته وکړي تر څو چې موږ کمپاین شروع کړي چې مخکې له مخکې مبلغین زیات کړي او دغه منکرې کورنۍ وپوهوي تر څو دغه موږ پروسه په ښه ډول او په شفاف ډول تطبیق شي او تر اوسه کله چې دغه د فولیو مرض یا فلج له دغه خپل ملک نه رشاکان.
خانولی له وګدې مدیره هیڅ د پولیو په کمپاین کې کار کوي. وایي چې د تیرو کلونو په پرتله که څه هم خلک د پولیو واکسین په تړاو په هوای لري خو اړتیا ویني چې د لریو پروتو سیمو لپاره د روغتي چارواکي د نارینه مبلغینو ترڅنګ د خزینه مبلغینو ټیمونه جوړ کړي تر څو ټول خلک عامه پوهاوی پیدا کړي.
نو په خاله پرتله نو خلک ډیر کسي ماشومان واکسین نه خراباسي او بعض جا کہ ممانت کی گیا اور بعض جا کہ ممانت نہ کی گیا خلق راباسی السهاد نامې موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري نور هم زیات کړي چې مبالغین هم خزینه او نارینه مبالغین سره زیات کړي.
د بغلان هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د ګوزنځد څاڅکي تطبیق کړي او موږ لري زاکارانو سره یو ځای ورغلی یو له خلکو غوړي چې د پولیو پروسې سره د همکار شي او مسولین دي د پولیو ویروس په محو کولو کې ګامونه واخلي.
دغه پولو واکسین چې موږ منطقې ته راځي له دې نه موږ ډیر راضي یاستو او په خواجه د واکسین کې کم خلک سي لا دغه نه نافوینه ښکارین او دونه د تقاضا کوو چې دغه خپل ماشومان دغه واکسین رضاکارانو ته او له هامه سي تامنه د تقاضا کوو چې په دې کې خپل نفوس او د خلک زیات کی چې دغه مخلوق ته په صحیح توګه دغه واکسین ورسیږي.
که څه هم تیر کلونو ته په کتو د خلکو په هواي اوس ډیر شوی او خلک خپل 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کوي تر څو د ګوزن ویروس پر وړاندې وجود وقایه شي خو اوس هم په ډیرې سیمو کې د پولیو واکسین څخه منکر کورنۍ شته او غوښتنې دادي چې د منکر کورنۍ د رضایت لپاره د ګړندي قدمونه واخیستل شي. عاشق الله جلالزوی، امریکا غاګ، بغلان.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. په څو شیبو کې د همدې خبرونه ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼه ته ورتلای شئ پته ده pashto.vo.com. او سم خبرونه سپارم د دری برخه همکارانو ته. د دری خبرونه قربانه لینا روزبیده او په استودیو کې تشریف لري. راجن سلامونه، جوړ په خیر میربانی. تاسو په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
ما ممنون و تشکر و بیننده محترم. بخش در این برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه از سفر بلینکن به اسرائیل و ملاقاتش با رئیس جمهور اسرائیل در صدر اخبار مرتبط به ایالات متحده قرار داره و گزارش تازه سیگار را داریم. با ما باشید تا لحظات دیگه برنامه آغاز خواهد شد.